نم هم چشم می سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراج واستویم تخنیکی جار سید قادر جلالوف مختوړي پیل به په خبرونو باندې وکړو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي چک جمهوریت ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به له افغانانو سره د 20 میلیونو چکی کرونو په ارزښت مرسته وکړي دا ژمنه د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پراختیایي همکارۍ او بشري مرستو د ادارې مشر پیټر ګاندلاویک په پراګ کې د افغانستان سفیر ښاغلی آریوبی سره په کتنه کې کړي. ښاغلی آریوبی ویلي دې ته په کتو چې چک جمهوریت اوس د اروپایي ټولنې مشري په غاړه لري د افغانستان د بشري وضعیت په اړه یې له چکي چارواکو سره خبرې وکړې او له هغوی څخه یې د لا نورو مرستو هیله وکړه. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه. د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. 35% یې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي 115,000 کسان به د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د کانکور د ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان د 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کاناډا ته انتقال شول. شان فریزر په خپل ټویټر لیکلی چې په دې سره کاناډا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی. کاناډا د شاوخوا 30,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنه کړې ده. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. د جرمني جي پي خبري اژانس ویلي پيونګ يانګ 2 توغندي له سامسونګ سیمینا د جاپان سمندر غاړې ته توغولي. د جاپان د صدر اعظم د دفتر په یو ټویټ کې د شمالي کوریا لخوا پر لپسې توغندي د نه منلو وړ بللي. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې شمالي کوریا د هغو بالستیک توغندي له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولي لیږدولای شي. ازادي راډیو نه لاند خبرونه اوري. د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوال آنی ارنو وګټله. میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی د او په لیکوالۍ سربېره د پانتون استاد هم پاتې شوې. نوبل کمیټې نن په خپله اعلامیه کې ویلي آنی ارنو د ذهني محدودیتونو د ریښو په څېړنه کې د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا له کبله دا جایزه خپله کړې. 20 کلنې آنی 40 کتابونه لیکلي چې اکثر یې د دې په ژوند او شاوخوا خلکو څرخي. د ښځو او ارواپوهنې 2 کتابونه هم د پام وړ دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او هلته په تفصیل اول ولې وربشو د پروګرام معرفي ته. نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه.
نن سهار مو رسمان دا پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي.
د کانکور په دغه ازموینه کې به د کابل د دشتي برچی هغه نجونې نوې شاملې چې 13 جمعه په یو برید کې ووژل شوې. له هغې ډلې د یوې په اړه مفصل راپور لرو چې غږیې دلته خپرو.
روز شنبه ما با استاد پیر تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون را هم ضایع نکنیم.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي افغانستان په تیر یو کال کې 15 میلیارده ډالره تاوان کړی دی او اقتصاد یې 10 کاله ضربه خوړلې ده. کارپوهان څه وایي؟
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې خارجي مرستو پر بنسټ.
او په کونړ کې د طالبانو چارواکو ویلي چې د زنګلو د وهونکو سره به جدي چلند کوي. خلک لدی پریکړو ظاهران خوشاله دي.
د زنګلاتو ساتل پر موږ ټولو فرض دي ځکه دا ملي شتمني ده. د زنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو تر غوږ استرا به شو. اول مطلب تنن له کابل پرتا په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال په کانکور کې شاوخوا 1.5 لک ګډونوالو برخه اخیستې چې 15% نجونې دي. له دې ډلې 115,000 ګډونوال د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنۍ کانکور ازموینه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ راډیو ته وویل چې ازموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمن د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي، او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 کې تنظیم کړی، او هغه لوی ولایتونه مو په 3 تنظیم کړي دي. او د کار مودې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي ښه مدیریت کیږي.
د یوه ټولو ولایتونو ته د کانکور د ازموینې د اخیستلو ټیمونه له وړاندې رسیدلي دي، او دغه ازموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی ازموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% نجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د رواني میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار، او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له ازموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور ازموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 350 ګډونوال پکې وژل شول، او 110 نور پکې ټپیان شول.
و موردل چې په کابل نه پرته نن د کانکور ازموینه په افغانستان کې پیل شوې ده، او داسې وخت هغه د کانکور ازموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیل کړی ده چې اخوا یې د 6 ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي له 1 شاوخوا ډېر وخت کېږي چې تړلي دي. په همدغې موضوع باندې احمد شیبر له یو کارپو او همدارنګه د پوهنتون له یو استاد بهاودین بها سره چې د برېټانیا په برایټن پوهنتون کې درس ورکوي مرکه کړې، او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څنګه وي؟
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لاره پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په 2 سنف کې مثلا 2 سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني واقدارانو ته غوی راځي وي چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې 25% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونې به کومه کې ځکه دوی خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو، بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړه کړله چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له هغوی نه امتحانونه واخیستل، او بیا یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغسې ولاره اټکل کولی شي د دغسې ولارې د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغسې شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي؟
طالبان وایي چې 115,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته، بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ دغسې ستاندرد هېڅ د نظر نه و دا اوس مثلا ما چلته لیدلی و چې یو ځوان الک به خوده په چدا اطمانی پوهنتون ته ایسته، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دې نه د هغه د علم د نګاه نه که ته د افغانستان د پوهنتونونو فارغانو دا علم د نوري دنیا سره مقایسه کړې په هره رشته کې، یعنی ډېر کم قابل د مقایسې وي.
بحاسب یو خو د کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغومره صنفونه او دشان شته. او له هغه مورهی خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په سلګونو استادان د پوهنتون له افغانستان وتلي دي، دغه خلا به څرنګه ډکېږي؟
نو یعنی ما چې خپله څومره د مخکې واورېده به د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتوالو زړه هم دا کابل پوهنتون، بیا پله تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا دي وایي تا نه د دې نه څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سي لو کواليتي چې مطلب کواليتي ډېر کیفیت دې ښه نه وي، داسې اډیوکیشن ځنه پېم چې څومره ماسر به وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ است. د راپورونو په کې مو واوریدل چې نن په کابل کې، البته په افغانستان کې، د کانکور ازموینه پیل شوې. په کابل کې به دوه ورځې وروسته دغه ازموینه پیلېږي، خو د دغې ازموینې د پیل په درشل کې درې پنځوس د دولسمو ټولګیو هغه فارغانې تېره جمعه په کابل کې ووژل شوې چې په دشت برچي کې د کاچ په ښوونیز مرکز کې د کانکور لپاره د آمادگی کورسونه ویل، او هلته په یوه آزمایشی کانکور آزموینه کې هم برخه اخیسته و. د دغه مرکز یو شمیر نور زده کوونکي چې ژوندۍ پاتې دي وایي د دې پیښې د قربانیانو لارې ته به دوام ورکوي، او هڅه به یې دا وي چې په سږنۍ آزموینه کې د کانکور عمومي اول نمره هم د دوی له ښوونیز کورس څخه وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روز شنبه ما با استاد به تعهد کردیم که به رشته دلخواهمون برسیم و حتی نیم ساعت از وقتمون رو هم ضایع نکنیم و خیلی خیلی جدی درس بخونیم. امیدیم که سال آینده همین وقت با آرزوهایمون دست پیدا کرده باشیم.
دا غک ده هاجر و هاجر د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې وه، او دا غږ چې د هغې کورنۍ ازادي راډیو ته رالیږلی دی. هاجر له خپلې ښوونکي سره ژمنه کړې چې تر راتلونکي کاله پورې به خپلې هیلې پوره کړي، خو له دې نه خبره نه وای چې هیلې به یې هیلې پاتې شي. د هاجر ماما ظاهر مدقق ازادي راډیو ته وویل چې هاجر او د هغې ملګرې مرزي غوښتل چې انجینرانی شي، او دواړه د کانکور په وروستۍ ازمایښتي ازموینه کې د 315 او 330 نمرو په ترلاسه کولو سره خپلو موخو ته نږدې شوي وي.
بسیار خوشحال بودن که اینا تانستن نمره که اونا را در رشته دلخواهشان برسانه و دست بیاره.
په دې وروستیو ورځو کې ډېری خوشاله وي، ځکه کومې نمرې چې غوښتلې دوی اخیستې وي. هر وخت چې د انجینرۍ نوم اورم، د کانکور نوم اورم، زما رنز او درد تازه کیږي. ټول نجونو ته مې پیغام دادی چې تاسو د مرزي او هاجر هیلې پوره کړئ. هغه کسان چې نن د کانکور ازموینه ورکوي، هغوی دې موږ ته ووایي چې کنن موږ هاجر او مرزي له لاسه ورکړي، نورې هاجر او مرزي شته چې هغو نیمګړو لارو ته دوام ورکوي.
هاجر رګت از دست دادیم، مرزي رګ از دست دادیم، هاجر او مرزي دیگه است که رای هاجر او مرزي تمام ده.
دا په داسې حال کې ده چې نن له کابل پرته د افغانستان په 33 ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې، او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 28 نیټه په کابل ښار کې هم د کانکور ازموینه ترسره شي. د کاچ ښوونیز مرکز یوې زده کوونکي آزار ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو زده کوونکو لاره تعقیبوي، او هڅه کوي چې دا خپله او یا هم د دغه مرکز بل زده کوونکي په ازموینه کې اول نمره شي.
زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې د کانکور په ازموینه کې بریالی شو. که موږ امتحان ورنه کړو او په کور کینو، دا معنی چې موږ ماتې منلی، خو موږ ماته نه منو. موږ ازموینه ورکوو او دعا کوو چې د کانکور اول نمره هم زموږ له ښوونیز کور څخه وي. تا ترسو خلق پوشی چه دوی ماته نمانی.
خود کابل پدشت برچی سیمه که ده کاج پر خوانیز مرکز ده تیر جمعه ورزی برید که تپیشه وی آش مرزده کون که ده کابل خار ده کانکور پازموینه که گردون نشی کولی. ده خوانیز مرکز یوتان استاد نجیب الله آزادی رو دوتا اویل.
تعداد زیادشان که رفتن طرف ولایت اشتراک میکنن انشاءالله و اما
دیرش مرزده کون که ولایتون تلاړل او ده کانکور پازموینه که گردون کوی. موږ د هغوی د ښو پایلو په تمه یو. موږ د کانکور د ازموینې د ادارې له مشر سره خبرې کړې دي چې له ټپي زده کوونکو څخه څو موده وروسته ازموینه واخلي، ځکه هغوی اوس له فزیکي او ذهني اړخه ازموینې ته چمتو نه دي.
د کانکور ازموینه نن له پلازمېنې پرته د افغانستان په 33 ولایتو کې پیل شوې او ټاکل شوې چې د میزان په 21مه په کابل کې هم واخیستل شي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کانکور د ازموینې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو د دې ازموینې یو شمېر ګډون کوونکي لا هم د ازموینې د ځایونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما د راپور له مخې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
کابل ښاریان د خلکو په غنی ګونې او چیک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا په مجرمینو ډزې کول او په پایله کې عام وګړو ته زیان رسول د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید خپلو ځواکونو ته په عامه ځایونو کې له مجرمینو سره د چلند په اړه لازم پوهاوی ورکړي. دغه اندېښنې داسې وخت کې کیږي چې ادعا شوې تېره ورځ د کابل میرویس میدان مینه یا کوټې سنګي کې د طالب ځواکونو په لخوا په یو کس باندې چې د غله تور پېښوی و د ډزو پر مهال 3 تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورت لري.
د کابل په میرویس میدان مینه کوټی سنگی کې تیر ورځ د پوهنتون د استاد او خبریال شیرشاه عزیزی مشر او یوازینی زوی د طالبانو غلو ترمنځ یو پربل ډزو کې وژل شوی. د ښاغلي عزیزی د یو همکار په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو په یو غله د خلکو په منځ کې ډزې وکړې او په پایله کې 3 کسه عام وګړي ووژل شول او یو ټپي شو. له دې چې د استاد عزیزی کورنۍ سره په خبرو بریالي نه شو، خو د نوموړي یو همکار شمس چې له تیرو 10 کلونو راهیسې له ښاغلي عزیزی سره ګډ کار کوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي همدا یو زوی درلود.
مخامت نه وخته زنګ راغی چې زوی ته زخمی دی چې کلته هلته لاړو نو شهید شوی و. پېښه خو داسې وه چې په دغه سیمه کې د دې کوټ سنګي سیمه کې د طالبان لخوا کوم غل مشخص شوی دی، هغه پسې منډه کړې، بیا منډې نه وروسته فایر شوی دی، بیا مقابل لوري ډزې کړې. په همدې متبادله ډزو کې نو دغه زرمکی ځوان ته هم شهید شو.
د ښاغلي شمس په خبره دغه ځوان چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی هم درلود او غوښتل یې لوړې زده کړې وکړي، خو نوموړی دغه هیلې ته ونه رسید. له دې سره هم مهاله ادعا کیږي چې د کابل په درېمه امنیتي حوزې اړوند بنایي سیمه کې هم تېره شپه ناوخته یو کس د طالبانو په چیک پوینټ کې په ډزو وژل شوی دی. دغه خبر یو شمېر خبریالانو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس کړی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ او د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د ورته پیښو د پلټونو خبره کړې وه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په عامه ځایونو او چیک پوینټونو کې د طالب ځواکونو لخوا پر مشکوکو کسانو ډزې کول د دوی غیر مسلکي توب ښیي. دوی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نو غواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي.
د طالب پوځیانو لخوا په عامه ځایونو کې په مجرم ډزې کول د ښیي چې دوی څومره غیر مسلکي او خپلسري دي. عامه ځایونو کې د مجرم د نیولو لپاره باید هوایي ډزې هم ونه شي، او دا چې بیا په مجرم باندې مخامخ ډزې کیږي نو دا خو امکان لري چې هدف په خطا کیږي.
افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د خپل پولیسو په روزنه کې اقدام وکړي. پولیسو ته باید روزنه ورکړل شي، په دې برخه کې روزنه په کار ده.
وروسته له هغې چې د طالبانو د عملیاتو تلاشۍ او نیونو پر مهال د خلکو د وژنو، شکنجو او ځورونو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د 14 لمریز کال د کپ په ومه د کابل امنیه قومندانۍ ته په تازه لارښود کې د شپې د عملیاتو پر خلکو د ډزو د نه کولو امر وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران هغه مهال د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دې لارښود کې د تورونو کسانو د نیونې پر مهال د شکنجو، ځورونو او سپکاوي نه کولو هم ویل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي ول چې طالب ځواکونو ته د ګزمې او پیری پر مهال پر هیڅ چا د فیر کولو اجازه نشته، خو که تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان د دفاع لپاره د ډزو حق لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ د څلور څلوېښتو هیوادونو استازي د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډ شوي او غواړي چې د دغې غونډې په ترڅ کې د اروپا لپاره یو سیاسي اجماع د دې قاري د امنیت د ښوالي او اقتصادي ودې په خاطر رامنځته کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
دا غونډه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په نوښت او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز په ملاتړ جوړه شوې ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې ته د اروپای ټولنې د وبشت غړو هیوادو، د بریتانیا او د ولسو هغو هیوادو مشران رابلل شوي دي چې یو شمېر یې دې ته انتظار دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د اروپای ټولنې د سیاسي اجماع افتتاحیه غونډې ته وویل چې د څلور څلوېښت هیوادو د مشرانو دا غونډه پر اوکراین د روسیې د برید د اغیزو په وړاندې د اروپا د وحدت څرګندونه کوي. مکرون څرګنده کړه چې د دې غونډې لومړی هدف دا دی چې د اروپا وضعیت مطالعه کړو او یوه ګډه ستراتیژي رامنځته کړو. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د برېښنا د مزیو اتصال مهم دی او په کار ده چې د ګازو بیې ټیټې وساتو. مکرون په پراګ خبریالانو ته وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې په دې دوو برخو کې همکاري وکړي. دې غونډې ته د اروپا د یو مهم ځواکمن هیواد روسیې ولسمشر چې د فبروري په څلورویشتمې پر اوکراین غیر مواجب برید پیل کړ نه دی رابلل شوی. په پلازمینې پراګ کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې پر اوکراین د روسیې د برید اغیزې پر اروپا خورې دي او پر اروپایي ټولنې دا فشار شته چې اوکراین ته غړیتوب ورکړي. ټاکل شوې ده چې دا مشران به د جمعې په ورځ هم خبرې وکړي او بیا به د دې غونډې پر نتیجو د اکتوبر په شلمه او یوویشتمه په بروکسل کې د اروپایي شورا په راتلونکي غونډې کې بحث وکړي.
ازادي راډیو ته غواګي استراسن به ورشو. کونړ ته هلته طالب چارواکو پریکړه کړې ده چې د ځنګلونو له پریکونکو یا وهونکو سره به جدي چلند کوي. په همدې ارتباط دوی وایي چې په کونړ کې دوه کسان د ځنګلونو د یوې پراخې سیمې د والو په تور باندې نیولي دي، البته له برقي یارو او نورو وسایلو سره چې د ځنګلونو پریکولو کې استفاده ترې کوله. ځایي چارواکو او همدارنګه د سیمې خلکو د ځایي چارواکو له دغې پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې د کونړ ولسونه به د حکومت سره په څنګ کې ولاړ یو څوک چې ځنګلونه وهي د هغوی په وړاندې به جدي درېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو به په ولایت کې په تیرو څه باندې درې ولسیزو کې د نخترو، سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې شوي، څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړه وستل شوي او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې ځایي اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي، اوس چې طالبان واکمن شوي لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي. د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی وسیدونکې هدایت الله:
د ځنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي، ځکه دا ملي شتمني ده. د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي. موږ عام خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي، زموږ په کلو کې دي، زموږ شاوخوا دي، موږ سره پوره همکار یو.
خو په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینیسي او عدلي ارګانونو ته دی وسپاري. د کونړ چاپیرال ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي راډیو ته وویل د زنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړی دي. د هغه په خبره چې څه موده وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه زنګل وهونکي د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي.
چې په کومه علاقه کې نه زنګل وال شوی دی، ترناو سر، خاطرو کندو، کڼاکڼې سر، غزانو کچ او څاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري، او تقریبا د مانوګي ولسوالۍ نه دغه ساحې ته لس ګټې پیدا مزل دی. نو دوه چند ساګانو والا چې هغې تقریبا یو درفون اړولي او یو سلوتلې سلیپر او درشتانی بشوره ته جوړ کړي. دغه جوړ شوی لرګي ترې د مانوګي ولسوالۍ په غړندو هڅو ضبط شوی او دغه دواړه برقی چنسو والا نیول شوي تر څو محاکمه شي.
هغه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ له منځه یوسي او د کونړ ښکلا ته زیان ورسوي،
او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلات قطع کړي، ځکه د یو خوا نه چاپیریال ته ضرر او بل خوا نه ملي شتمنۍ ختمول دي. د هیوادوالو څخه غواړو چې راځئ په شریکه نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنۍ محفوظه شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي پوخای په ولایت کې 3,16,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یې یوازې د نښترو 30% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګی یې له کونړه ویستل شوی دی.
ازادي راډیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم ورزو پېښور ته چیرته چې د راپورونو په اساس د افغانستان تازه میوه ورسېدلې ده.
بادام دی، پسته دا، انزران دی، میوه دا.
گل ولی خان د پېښور په کارخانو مارکیټ کې وچې میوې کاروبار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي په تورخم دروازه د سختیو له وجې خواوشا یو کال ځنډ نه پس د افغانستان وچې میوې پېښور ته رارسېدلي.
تازه خوم د افغانستان نه انزران نه وړي دي چې هغې کې مویز دي، موږ سره بادام دي، موږ سره پستې دي، چڼې دي، توتان د افغانستان ډېر ښه توتان راځي، د هغې نه علاوه ګول خورمانې دي. خو زموږ چونکې دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي، نو دلته ډېر زیات ګاچ چې دی د لاهور، اسلام آباد، هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره، نو هغې ته دا سیزونه هلته نه ملاویږي. نو دې وجې نه زموږ د پېښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي.
راغلی وای د افغانستان وچ میوه ډیر خوخیږي،
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے.
دوی سارا د وچو میوو داسې قسمونه دي چې په پورا پاکستان کې بل ځای کې نشته، خو دلته موجود وي. چې د خوراک ښه شیان میلاویږي نو بیا انسان ګرانۍ ته نه ګوري، ځکه په دې وچه میوه کې طاقت ته ژمی شروع کیږي، بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچه میوه ښه وي. دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشتې هم میلاویږي، لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی، تیر وار مهم وڑی وو.
زعفران ہے، شہد ان کا بہت اچھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے.
د پېښور عماد خان وایي چې موږ شنو چایو شوقیان یو، هغې سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډېره ګرانه شوې.
گرین ټی د قهوې شوقیان یو، نو هغې سره لازمی خبره میلمه راشي، نو هغې دپاره به تاسو صرف کوی. یاره ماشاءالله د افغانستان په ډرای فروټ کې خو څه خبر نشته، د دې بادام ډېر ښه بادام دي، غوزان ډېر ښه دي، ایون انځر ډېر مزار انځر دي. یاره اوس مې چې کم تپوس دي نو کو دلته خو دې 2200-2500 روپے کلو یا دی، زمونږ په مائنډ کې خدا چې دا میکسیمم ښه بادام 1200 روپے کے جی پکار دے اور ریٹونا گران شیوی دے ایون ڈرائی فوڈ نے لوا ٹول شونا گران شیوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شیوی دا سب ملکی حالات سٹیبلیٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کا مثال بطور مکم چل غزا کلو اگش یا 2 کلو اگش اول دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دیتا شیوی دا
د پیښور د وچې میوې په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپۍ کیلو، پسته 2300 روپۍ او انځر په 1300 روپۍ کیلو ملاویږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.